لما شيء أو السهر مو بخير. السلام علیکم د سهار اته بجې شپې په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په دې خبرونه کې. ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پرېکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پرل پسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماخام چاودنو لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او 12 نور یې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیګانه وخته په خپره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو د ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتې برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حملې شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تیګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجل بشری مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیګ جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیګ جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د دغې خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس سټولتنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کنفرانس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولتنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The وزیرانو په دې غونډې کې هم دا څرګند پیغام ورکړ شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیوال ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایي مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
و امرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د ښکېلو غاړو سربېره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبلا اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې دو پرلپسې چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. دا چې د دغو چاودنو نور جزئیات سي دي په مخکنۍ خپرونه کې مې له خپل همکار وپوښتل.
بله، اول خو دا به ووایم چې دغه دوه چاودنې وې پرلپسې. پرون ماښام چې لومړۍ چاودنه په اوو بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دومه چاودنه وسوه، دا چاودنه په دوو د سوالۍ په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوي دي او تر دولسو اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه رد کړي. دغه دوړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چیرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی، هلته شوې ده. تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ته ډول شوې دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډیره چې شیعگان اوسیږي، دغه سې چاودنې چې شوې دي دلته مسؤلیت تر ډیره د داعش اسلامي ډلې په نوم غدله چې دا هغه اخیسته ده. د دغه چاودنې یا د دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي، کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالي او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی برید چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدلی دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعګان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي له تیرو څو کلونو راهیسې. په کله په ښوونځیو باندې حملې شوې، کله په روغتونونو باندې حملې شوې، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوې، چې تر اتیا پورې ډېر زدکونکي او ملکی وګړي پکې وبژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک رښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم عام خلک شالته وسیږي دغه غوښتنه لري، او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي، ولی حکومت او په تیره پولیس همیشه وایي چې دوی امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولې، ولی کله کله دغه سیزنی پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د پرونیو چاودنو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جون لومړی نیټه چې پرون وا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. اوږدې جګړې او بې وزلۍ ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ورسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو لا سختي او ډاک ژوند ته کتنه شوی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 44 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بیوزلی، تعلیمی او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسي، شاکه کارونه او نور ستونزې د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړي دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په اتم کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټې ورپه غاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د دری نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ارزګان ولایت د خانکي سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکي سیمې یم. اوس رامجوړ شوي په سوله کې پراته یو شی نه لرلي، مسکینان یو ته لیه راغلی یم. په دې سیمه کې نیښو نیش په څلورمه نیولی دی، دا دوې ورځې کېږي چې دلته راغلی. دا نن مو دوه میاشتې دغه دوم وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلي دی. زه وایم د دیارلس کالو به یم دلته راغلی، نو خو شی نه رالی څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي، ورته لیه رامجه شوي بوجونه دا نو مجبور یو ټول مجبور یو چې
میرویس وایي مخکې په اوم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو، نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ارزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لشکرګاه ته راکډه سوه، نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلی دی، شی مې نه دی ویلی. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي. عیاله پسې دی وروره، خوندې دي ورونه، مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی، کېدېږي چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تا ته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېر زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي، متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندې نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګۍ د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیری ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوي دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي موږ د استقرار په کې صنفونه لرو، تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د زده کړو په ډګر کې بیا ښه خبر دا دی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوې.
د زابل د دولتي روغتیا انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو 24 انجونو د 2 کال په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه 2 کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان شزینه استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادې سره برابر وي او په ټول لری پرتو استادانو کې مو کلینې په نه فعال دي. د هغو کلینې په نه څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزه کوي او د عامه روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینې واخکی د رنگینې په نوم فارغ سبې قابلیت وای دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویم کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشزینه ډاکټران سته چې 15 په مرکز کلات، یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتنه ولسوالۍ کومه شزینه ډاکټرانه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبرو کړي دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نوېمې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ جرنال د کندهار ولایت اوسیدونکي کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي که طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به یې واچوي. کمال الدین زیاته کړې که طالبان واک ترلاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکه سي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بېرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د 2 لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ جرنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو 40 کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسي چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او دې هیواد ته یې پیسې لیږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کیږي، واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې.
وسم یو نړیواله موضوع د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووزي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سه‌شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د نافستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 100 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغو پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي سوله ساتي وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پاولو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې 6مې ته پلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسا د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوګونې هنر ژوندۍ ساتلی.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي ل اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوب نه لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلې ده.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم درې سامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهورې کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د ده په لاس جوړ شوي ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلي دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نور یې بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمس په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی په اړه وایي
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسمه او تلسمه پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرق ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندیز اندېښمن دی، ځکه هغه خپل درې واړه زامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی وساتي.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون مخام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دو کاسټرونو باندې شوي چې ښار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د افغانستان د دولت د سولې مرکچي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولي دي. کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. په تفصیل سره د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. اوس هم مخکې دی چې د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته ولاړ شو یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا ښځې په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم ښځې د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږه ده. د دې دوو ولایتونو ښځې پر حکومت غږ کوي چې د ښځو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملي اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته. ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي ماهر وایي
د لوګر او پکتیا ولایتونو ښځې غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینه برابرې شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینا ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار کولو زمینه پراخې کړي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید ښځې په دولتي اداراتو کې حضور ولري ونډه نه ده ورکول سوې، ځکه چې د امنیتي وضعیت باعث دی کې ښځې په فقر و بیچارګي مبتلا سي. زموږ هیله دا ده د دولت څخه چې ښځې د دولت په چارو کې داخلي کې او ورته توجه وکړي.
د لوګر د مرکز اوسیدونکي فیروزه زیوار هم وایي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه پیکه ده، حال دا چې په اوسني وخت کې د ښځو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډېره کمه ده او مېرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېږي په اداراتو کې. متاسفانه ډېر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم ښځې ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا پوهنتون معاصر سارا وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې ښځې دي چې په لوړو بستونو کې د رئیسې او مدیرې په حیث کار کوي، مګر داسې د یوې ښځې شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولی. نو اړینه ده چې یوه اداره کې د ښځو لپاره د لوړ بست نه تر اخر بست پورې وظیفې موجود وي، تر څو هره برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د پکتیا شرایطو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو حکومت باید په دې ولایت کې د خزو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور چې د امریت بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي حداقل د دوه کاله درې کاله باید کاري تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینی لرو نو هغه له کومه کې کاري تجربه د دغه ولایت شرایط ته په کتو سره هغه کوم امکانات چې مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا د دغه بسته زون په سر باندې نه لرو باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خویندې په اسانۍ سره وکولی سي دې بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسبو دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي.
رحمانیه سهار یم دي مثلاً که چیرته همدغو مسؤولو اشخاصو چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي د قومي مشرانو مخورو او سپینګیرو سره خبرې کړې وای نو مشکله نه وه چې موږ پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوخت لیدلې وای.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي
زموږ پلان دا دی چې د زون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوې ده تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډېره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنی او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلی چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې له لارې تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یو څه خوانه به کفایت دوایی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړ کړي چې دوایي هم باقی پایا تا او هم ریوتونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریوتونه دي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومنم. زه نه قبله مشهده کابل د پوهنتون یو محصل یم. د ښاروالۍ د پیک سمه ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانونو مخکې چې دا خپل لوی سودای وژدي چې دغه ایسته کړي. په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورسره بلې ورځې نفوس ډېرېږي او شپېته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر د سیند سره مخکې کړي دي او موږ لاربندې بېخي ډېره شوې ده. موږ شاوې چې دا هیله کوو چې دغه عامه تاسیسات چې مثال کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم ایسته کړي او دوکانونو د مخ ته اشاره هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
نوراغانو زم د هلمند له واشیر نه اولا د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دا ده د دې راډیو څخه چې موږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي دا چې هلمند ولایت له تېرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محصرات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوټي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړي چې یوه د باغوړي دوه بهتره بهتره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله پیغام در مسؤلینو ورسوي. نو په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره ښې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم. د سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو کار هم سوی د سټنډرډ لپاره قیمت وړي دي. هغه کې به موږ کار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرېښودو. اوس هم نن کار سوی ده پریجن نه وایو د سټنډرډ راوځي. نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ عالم پاکستان له خاورې چې راوړو پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاکستان ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کړي دی چې بندروالۍ ته نه نوځو دلته بل ترازو دي. هغه باندې دغه چې ودرې پر چره تر اوباسي سلوانې را نه واخلي چې را نه نوځو ماسکر پیسې آلي چې وځو ماسکر پیسې آلي چې دغه جنه بوره ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چې را نه نه باس واخلي را نه چې بیرته وځي بیا دا 100 روپۍ آلي. نو بس مهرباني وکړئ دغه د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړئ غوړې وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو سغه وای چې تشل تنه دوه ستنه شل تنه چې مګ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامه یی کابل کې چې مخ خراب هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو کې وروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم. مهرباني.
سلام علیکم. زابلہ زابلہ ولایت نن پیغام تاسو پریږدم. زما د تاسو رادیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چمګې د موټر ته د اسناد ورګوسي هغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي دا دې سر موږ مخالفي او موږ دونه واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګې د موټر ته اسناد ورکو. دغه د پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډيري چې د دې څو تر هغه ګروپ په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د غا د مرشان د غا سب کې د هر په هر ځای کې چې سب دې سب کې موږ دوی په پیسې موږ نو سور کولای نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په پور او په قرض باندې رانی ولې د غا ولار ده. نو دوی اوس د افسر اسم سوې دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي. نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختیږي شهرونه وړل کیږي
ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا پنځو نفره چې وسته د دولت طرفدار دي دا په لې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابین واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نه سمناله او نه منو پټ سیکلان تاسو را باندې کړل موټران چې موټراني سودا د اسناد موټراني سارزاني د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې هغه اسناد راته ولاړ دي چې دوی په اسنادونه او جوړ اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې راته ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم ځانه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د دې درځي مقصد چې لږ دي هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تباکوي ولس بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر